دوستانو السلام علیکم سلی شخصی خلقیم او روانه خبری مجله تمو هر کله کوم سات د مازیګر شپک به دیدی ته دروسته دوه خبری مجله وړاندې کی په لمړنۍ خبری مجله کې زاسته کوربنه په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته اوري چې د ولسی جرګې اداري مسؤلینو هغه ګونګوسی رات کړل چې ممکن د دې جرګې یو ډله د سولې په ملي مشورتي جرګه کې لګډون کولو ډډه وکړي او د جنوبي او شمالي کوریا هیوادونو اړیکې ولې احتمالي جګړې ته نږدې کیږي. د نورو ګڼو مسایلو ترڅنګ اوس خبری سرویس وړاندې کیږي. نوریس نوري خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خوست ولایت کې د شپږو قومي مشرانو وژنه وغندله او چارواکو ته امر کړی چې د هغوی عاملین پیدا او محکمې ته راوکاږي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد نن له امریکا وغوښتل چې د اټومي موادو د تبادلې په اړه وروستۍ موافقې ملاتړ وکړي او خبرداری ورکړ چې دا به د اټومي لانجې د هواري وروستۍ چانس وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن نړیوالو غوښتل چې د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو د پیښې په اړه د شمالي کوریا په وړاندې عکس العمل وښيي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خوست ولایت په دومندو ولسوالۍ کې د شپږو قومي مشرانو وژنه وغندله. په یوې اعلامې کې چې د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه نن خپره شوې ویل شوي چې وسلوالو کسانو د روانې میاشتې په دوهمه نیټه دغه قومي مشران له خپلو کورونو وویستل او بیا یې ووژل. د اعلامې له مخې ولسمشر کرزی محلي چارواکو ته امر کړی چې د دې پیښې د عاملینو په پیژندلو او محکمې ته د هغوی د راکاږلو لپاره جدي اقدام وکړي. د افغانستان له یو شمېر ناامنو سیمو څخه وخت په وخت د قومي مشرانو د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي چې د ځینو د وژنې مسؤول یت ای وسلوال مخالفین په غاړه اخلي. خو په خوست کې د ورستۍ پیښې په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د کندهار چارواکي وایي نن غرمه مهال په دې ولایت کې د پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې ډلې د موټرو په تمځای کې چاودنې مالي زیانونه واړول. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر وایي چاودنه په یوه کرولا موټر کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې چې یولس موټره او 150 موټر سایکلونه یې له منځه وړي. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي تېر ماښام د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې دوه پولیس وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې نښته کې د اووه پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. بلخوا چارواکي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې هم په یوې چاودنه کې د ملي اردو د دوو عسکرو وژل کېدل تاییدوي. راپور نوای د هلمند له مارجی سیمې څخه د تازه نه امنۍ او عمل په لسګونو کورنۍ مرکز لشکرګاته کړه شوی. یو شمیر کورنۍ چې نن لشکرګاته کړه شوی د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی نور د تلاشي او نښتو له امله پتنګ شوي او دې ته مجبور شول چې له سیمې کډه وکړي. په هلمند کې د سرې میاشتې د ټولنې استاذ احمد الله احمدي هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا اویا کورنۍ له مارجی څخه د ناامنۍ له کبله لشکرګاته کړه شوي دي. مارجه د هلمند هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې د امنیت د ټینګولو په هدف په زرګونو افغان او بهرنیو عسکرو پکې پراخ عملیات ترسره کړل. تر اوسه پورې دولتي مسؤلینو په مارجه کې د تازه نه امنیو په اړه تبصرې نه دي کړې. سیمه ایز نړیوال خبرونه هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي ښایي له تاجکستان څخه د لوجستیکي موادو د لیږدولو لپاره نورې لارې ولټوي. دا وروسته تر دې چې د ازبکستان لخوا د تاجکستان د خالتون سیمې ته د اورګاډي د خدماتو د بندولو په خاطر د ناتو لوجستیکي مواد په تاجکستان کې بند پاتې دي. د ایساف ځواکونو ویاند ګرمن انګویتس هاسکي رویترز اژانس ته وویل چې په سیمه کې د سیاسي ستونزو له امله د ناتو پر وسایلو او موادو بار یو شمېر واګونونه په تاجکستان کې بند دي. ناتو د مرکزی آسیا له لارې افغانستان ته د خپلو ځواکونو لپاره د سوند او خوراکي موادو په شمول غیر محاربوي وسایل او تجهیزات لیږدوي. د تاجکستان د اورګاډي د دولتي کمپنۍ مرستیال عثمان قلندروف وویل د مې له 14 نیټې راهیسې ازبکستان ته 2500 واګونونه په تاجکستان کې بند پاتې دي. هغه وویل دغه واګونونو په 300 کې د ناتو مواد او وسایل چې افغانستان ته لیږدول بند دي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد نن له امریکا وغوښتل چې د اټومي موادو د تبادلې په اړه د وروستۍ موافقې ملاتړ وکړي او خبرداری ورکړ چې دا به د اټومي لانجې د هواري وروستۍ چانس وي. احمد نژاد په ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته خبرداری ورکړ چې که هغه له دې فرصت څخه کار وانخلي نو ایرانیان به ورته بل چانس ورنکړي. احمد نژاد دغه راز د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف څخه هم وغوښتل چې د واشنګټن له دریځ څخه د خپل ملاتړ په اړه غور وکړي او وایي پر ایران د څلورم ځل بندیزونو څخه د روسیې ملاتړ د منلو وړ نه دی.
ما نباید ببینیم چه همسایه ما
موږ باید دا ونه وینو چې زموږ ګاونډ په حساسو وختونو کې د هغو کسانو په خوا کې ودرېږي چې له دیرشو کلونو راهیسې زموږ د ملت په وړاندې په خپل ټول توان دښمني کړې ده. دا د ایران د ملت لپاره د منلو وړ نه دی او زه هیله من یم چې دوی دې ټکي ته پاملرنه وکړي او سم عمل وکړي. لویدیزو دولتونو دغه موافقه چې د روانې میاشتې په پیل کې د برازیل او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوې غندلې ده. د دې موافقې له مخې به ایران په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم له نیمایي زیاتې ترکیې ته لیږدوي چې په بدل کې به یې دې هیواد ته د اټومي سون مواد ورکول کیږي. دغه موافقه هغه شکونه نه لري کوي چې وایي تهران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی، ځکه ایران په لوړه کچه د یورانیمو غني کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن له نړیوالو وغوښتل چې د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو د پیښې په اړه چې یوې خپلواکې څېړنې شمالي کوریا مسؤوله بللې ده، د هیواد په وړاندې عکس العمل وښیي. کلینتن دا څرګندونې نن د جنوبي کوریا له ولسمشر سره له خبرو وروسته په سیول کې په داسې حال کې وکړې چې له خپل سیال شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا کړکیچ زیات شوی دی. نړیواله خپل لواکه څېړنه بې طرفه او شواهد په بشپړه توګه واضح دي او له نتیجې سترګې نشي پټېدای. د شمالي کوریا لمسوونکی اقدام د منلو وړ نه دی. دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او مکلفیت دی چې عکس العمل وښيي. کلینتن وویل د بیړۍ ډوبېدل قوي ولې مناسب عکس العمل ته اړتیا لري او متحده ایالات به له جنوبي کوریا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره د مناسب اقدام په اړه مشوره وکړي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژانګ ژیجون وویل پیکینګ تر اوسه د بیړۍ د ډوبېدو په اړه معلومات څېړي او زیاتوي چې د عکس العمل په نسبت خبرې اترې ګټورې دي. میرمن کلینتن مخکې په پیکینګ کې له چینایي مشرانو وغوښتل چې د شمالي کوریا په وړاندې دي چې د چین متحده دا سخت دریځ غوره کړي. شمالي کوریا چې په دې پیښې کې خپل لاس لرل رد کړي دي خبرداری ورکړی چې د دې هیواد پر ضد هر اقدام او سزا به جګړې ته لمن ووهي. د عراق حکومت د دولتي هوایي شرکت د تړلو پریکړه کړې ده. د عراق دولتي هوایي شرکت له 2 لسیزو راپدې خوا د خپل ګاونډي هیواد کویت له هوایي شرکت سره مالي ستونزې لرلې. د عراق د ترانسپورټ وزارت نن دغه پریکړه اعلان کړه. دا نه ده روښانه چې د دې شرکت پر ځای به بل شرکت جوړ شي کنه. د کویت هوایي شرکت وایي د عراق هوایي شرکت د 1990 او 1991 کلونو ترمنځ چې صدام حسین کویت اشغال کړی و د الوتکو او نورو وسایلو د ضبطولو په خاطر 1.2 میلیارد ډالر پوروړی دی. او د قزاقستان چارواکي وایي چې د سایګا په نامه شاوخوا 2000 هغه غرڅې مړې موندل شوې چې نسل یې د لمنځه تللو په حال کې دی. چارواکو ویلي ښایي دا غرڅې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله مړې شوې وي. د قزاقستان په لویدیځ کې د حفظ الصحې او د ساري ناروغیو د ادارې مشر سیرک ایمانو کولوف خبرلاند ته وویل چې دغه غرڅې د یوه عفونت له امله چې پر ځیګر حمله کوي مړې شوې دي. هغه دا پیښه یوه ستره غمیزه او طبیعي آفت وباله. د سایګا غرڅې د قزاقستان، روسیې، ترکمنستان او ازبکستان په غرنیو سیمو کې اوسي. په 1990 لسیزه کې شمیر 1 میلیون چې اوس 15 سوه زرو ته راټیټ شوی دی. د دې غرڅو د کمېدو یو علت دا دی چې خلک یې غوښه او ښکر ډیر خوښوي او چین هم په عنعنوي طبابت کې ورڅخه کار اخلي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورټي خبرونو ته.
نړیوال بانک اعلان کړی چې په افغانستان کې د ګمرکی ادارو د پیوړی کولو لپاره 50 میلیونه ډالر بیل کړی دي. نړیوال بانک په دې اړه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیسې به د افغانستان د ګمرکونو د سیستم په نوي کولو او د کارکونکو پر روزنې ولګيږي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ګمرکونو د ټیټ ظرفیت او په هغو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایتونه موجود دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو همکاریو په ځانګړي توګه اقتصادي ودې او په سیمه کې له موجودو فرصتونو څخه د استفادې په هدف په کابل کې یو نوی مرکز جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دغه مرکز به سبا د کابینې د ځینو غړو او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو لخوا په یوه غونډه کې پرانیستل شي. چارواکي تمه لري چې دغه مرکز به په سیمه کې د همکاریو په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې د همکاریو د تقویل لپاره مؤثره کار وکړي. دا هم څو سپورټي خبرونه. په هرات کې د دوستۍ په نوم د فوټبال سیالۍ د اردو ټیم په بریا پای ته ورسېده. بختر خبری اژانس راپور ورکړی چې په دې سیالیو کې د کابل، بلخ، فراه او هرات ولایتونو څخه 10 ټیمونه برخه اخیستې وه. په راپور کې راغلي چې د فراه او هرات ټیمونو په دې سیالیو کې په ترتیب سره دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. بلخوا په غزنی کې هم د فوټبال سیالۍ دوام لري. په دې سیالیو کې 22 ټیمونه برخه اخیستې. د دغو سیالیو په ترڅ کې تېره ورځ پیمان ټیم حیدرآباد ټیم ته ماتې ورکړه.
تصیدا ازادی رادیو مزګرنی خبری مجله په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 3.5 صفه اوري. په دې نیم ساعت خبرونه کې د موضوعات اوریدای شي. د ولسي جرګې اداري هیئت نه مني چې د دې جرګې غړي به په ملي مشورتي جرګه کې ګډون ونه کړي.
د دې لپاره چې د ولسی جرګې غوښتنې چې کوم د قانون اساسي پر رڼا کې دي حکومت ونه منل شي، داسې تر اوسه فیصله نه ده شوې چې دوی به د صلح مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي.
د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسیدونکي په سیمه کې د جګړو د بیا پیلېدو له امله خپلې سیمې خوشې کړي.
طالبان تکان پر وکړي او درمندان هم سولې غنم هم سولې خلک مهاجر کېږي.
د مزار شریف له څو ولسوالیو هم د ناامنیو له اجي لوجه خلک کډه کېدو ته اړ شوي.
مسؤلین دغه ډاډ ورکوي چې امنیتي وضعیت ښه ده. بالکل دا خبره دروغ ده. امنیت په څو ولسوالیو کې ډیر خراب ده. پیله
یو شمیر افغان مقاماتو امریکا ته د ولسمشر کرزي سفر تر ارزونې وروسته دا سفر د کابل واشنگتن ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې ډیر اغیزمن وبله. دا حال به هم درکړو چې د شمالي او جنوبي کوریا هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې زور اخیستی. نور مسایل هم څېړو. راسره اوسئ. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د غړیو کاري اعتصاب نن په 15 ورسم روان و، داسې ګونګوسې دي چې که د ولسي جرګې غوښتنې ونه منل شي نو وکیلان به د سولې په مشورتي جرګه کې ګډون ونه کړي. ماریا صدیقي په دې اړه بشپړ پوښتنه کوي.
د ولسی جرګې اداري هیئت هغه راپورونه رد کړل چې وایي یو شمېر وکیلانو پریکړه کړې چې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به د سولې په ملي مشورتي جرګې کې ګډون نه کوي. ولسی جرګه دا مهال له حکومت سره د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي کېدو او د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلي جرګې ته د نه حاضرېدو له امله غلی احتجاج پیل کړی. همداراز د هزاره او کوچیانو ترمنځ د لانجې پر سر هم ځینو وکیلانو پر حکومتي چارواکو شدید انتقادونه کړي دي. د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ول
البته د دې لپاره چې د ولسی جرګې غوښتنې چې کوم د قانون اساسي پر رڼا کې دي حکومت ونه منل شي، داسې تر اوسه فیصله نه ده شوې چې دوی به د صلح مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي. دا به بعدا به ولسی جرګه په دې تصمیم نیسي. احتجاج روان دی او دا غوښتنه د ډیر محدودو وکیلانو لخوا شوې ده. تر اوسه فیصله د مجلس نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې د غړو غلی اعتصاب 15 ورځ ته ورسید او دوام لري. په همدې حال کې یو شمېر کار وهان بیا وایي چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د ملي شورا د غړو او بیا هم د دولتي چارواکو نه ګډون به په دې مهمې ملي جرګې منفي نه بلکې مثبته اغیزه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه انجینر مطیع الله خروټي ازادي راډیو ته وویل
که چېرې جناب وکیل صاحبانو دا خبرې کړې دي چې موږ شرکت نه کوو کوونی کې زه فکر کوم دا د جرګې په ګټه ده. د جرګې وزن لا زیاتېږي په دې چې دولتي خلک یا حکومتي خلک د جرګې نه لرې پاتې کېږي او اصلي خلک چې په جرګې ته نیاز لري او د سولې ته نیاز لري په دغه شرایط کې چې هغوی باندې همنوز بمبار ده، هغوی خپل سیمو کې آزاد نه شي ګرځېدی، د هغوی په سیمو کې مینونه دي، د هغوی په سیمو کې جنګ ده، نو هغوی ته زه فکر کوم ډېر ګټه ده او دا جرګه به نتیجه ورکوي. زه وایم چې دا درې واړه موضوعات مستقیما ارتباط لري هغه انتخاباتي کمپاین ته چې ملي شورا د اعضاو لپاره نن سبا د 15 کلن میاد پوره شوی دي او دوی بیا دوباره ځانونه کاندید کړي دي او غواړي د ملت توجه دې دې ټکي ته واړوي.
د ملي شورا ځینې غړي په داسې حال کې له افغان حکومت څخه دغه غوښتنې مطرح کوي چې ټاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه د جوزا یا غبرګولې په 12 نیټه په کابل کې له 13 کټګوریو څخه د 1600 استازو په ګډون جوړه شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د مازیګر شپږ بجې او پوره 14 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. به هم ریپورټونه لرو. واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي او روسي سفر د چهارشنبه پورس په کابل کې د یو آزاد بحث په ترڅ کې و ارزو شو. په دغه آزاد بحث کې نه یوازې یو شمېر حقوق وزیرانو چې له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګري وو، بلکې د ملي شورا یو شمېر غړیو، کارپوهانو او پوهنتون سنو محصلانو هم پکې برخه اخیستې وه. له کابل په دې اړه د مجاهد جواد راپور اورو.
واشنگتن ته د افغان ولسمشر وروستی سفر او دغه سفر پر مهال د هغو مهمو مسلو په اړه چې بحث شوی اوس هم په هیواد کې له تازه او مهمو مسایلو څخه ګڼل کیږي. تمه ده چې دغه سفر پر مهال چې کومې ژمنې او پریکړې شوي هغه به د عمل جامې واغوندي. همدا د هغه آزاد بحث موضوع و چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کابینې او ملي شورا د یو شمېر غړو، کارپوهانو او د پوهنتون د ځینو محصلینو ترمنځ پرې خبرې وشوې. د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر محمد آصف رحیمي وویل
روز اولی کې مو رسیدیم په افغانستان
دی وی افغانستان ته د راستنېدو په لومړۍ شپه مو له امریکایي چارواکو سره لومړۍ غونډه وکړه او دغه غونډې تر ننه پورې روانې دي څو د افغانستان د ملي پروګرامونو په اړه دوی کافي معلومات ترلاسه کړي، داسې میکانیزمونه رامنځته کړو چې زموږ د پروګرامونو ته هغوی پیسې ورکړي، د ملي پروګرامونو په ډیزاین کې هغوی له موږ سره شریک شي، له موږ سره تخنیکي مرستې وکړي او د وزارتونو د ظرفیت جوړولو په برخه کې مرستې وکړي. د کرنې، کانو او د کار او ټولنیزو چارو وزیرانو محمد آصف رحیمي، وحیدالله شهرانی او امینه افضلی وویل چې دوی د متحده ایالاتو چارواکو سره د خپلو وزارتونو پورې اړوندو برخو کې یو شمېر پراختیایي پروګرامونه شریک کړل چې د متحده ایالاتو د چارواکو لخوا ورسره د مرستو ژمنې هم وشوې. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي داود سلطانزی وویل
د سفر د لاسارونو سره یو سفر و، مګر دا ټول په تعهداتو کې خلاصه دي. فعلا هغه وخت موږ کولی شو چې یو ملي جشن ونیسو چې دغه تعهدات عملي لاسارونو باندې تبدیل شي. هغه د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی، د افغانستان د دولت مسؤلیت دی او د افغانستان د خلکو هم، چې د خلکو همکاري، د دولت همکاري او د حکومت پرکاري او د خلکو همکاري هغه وخت جلبېدای شي چې حکومت څو شهرونو ته په عین زمان کې توجه وکړي. اوله خپل ظرفیت جګ ویسي په شفافه او صادقانه توګه، دوم په عین زمان کې فساد سره مبارزه وسي، دریم د خلکو اعتماد را جلب سي.
جمهور رئیس حامد کرزی د غوایی اثور د میاشتې په وروستیو کې تقریبا د کابینې له اکثرو غړو سره د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته تللی و چې دواړو خواوو د اړیکو د لا ښه کېدو او دو اړخیزو مرستو په اړه سره پراخ بحثونه وکړل.
په مرجع ولسوالۍ کې د تازه ناامنیو له وجې ګڼو کورنیو لشکرګاه لور ته مخه کړې ده. له دې ولسوالۍ څخه تازه راکړه شوې کورنۍ وایي په سیمه کې تازه جګړې پیل شوې او په منځ کې د دوی د غنمو درموندونه سوځي. په دې اړه نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی په راپور کې ورو.
په مرجع ولسوالۍ کې لسره بیا تازه پیل شوې جګړې خلک اړ باسي چې خپل کروندې، کورونه او د غنمو راټول کړي درمندونه پرېږدي او د سرونو د پناه په خاطر لشکرګاه او نورو هغه سیمو ته تېښته وکړي چې نسبي امنیت پکې ټینګ وي. د مرجع نه راغلي لسګونه کورنۍ یو په بل پسې په لشکرګاه کې د سرې میاشتې د ټولنې مخې ته کړی ورځ تېروي او د مرستې او ځای غوښتنه کوي. که څه هم څه موده وړاندې د مرجع ولسوال په یوه خبرې ناسته کې رسنیو ته ویلي وه د مرجع نه خلک د نامنیو په خاطر کړی نه کوي، بلکې دا کسان هغه مجرمین دي چې وړاندې یې په سیمه کې ښه ګزاره نه ده کړې او د دولت په ورتګ په خپله سیمه کې ډارېږي. خو د مرجع نه همدا نن راغلي کورنۍ وایي
هلته خو روزمره جنګونه دي، دلته کودې سوځي، درمندان سوځي، خلک راپرارېږي، خلک د مشکلات سره ډېر مخامخ دي.
جنگ شروع دی و رازه خریجان را شوکیر پا کورو که تلاشی که طالبان تکم پرو که درمندان هم سوزی، غنم هم سوزی، خلق مجر کیر در تقریب سابازه در حال دی.
په مرجی کې دغه نامنی په داسې حال کې خلک مینی پرښودلو ته اړ باسي چې افغان دولت د مرجی د عملیاتو سره جوخت په مرجی کې د امنیت د ټینګښت تر څنګ د ښي دولتدارۍ زیری ورکوي. خو اوس اوسېدونکي ناامنۍ، سستې بیا رغونې او زیاتېدونکو وسلوالو حملو ناهیلي کړي دي. د هلمند د سرې میاشتې د ټولنې مشر ډاکټر احمدالله احمدي د مرجی نه د بې ځای کېدونکو کورنیو خبره مني، وایي په تیرو لسو ورځو کې د ولس بېلابېلو پیښو له امله تر اوسه زیاتې کورنۍ لشکرګاه ته راغلي دي.
و موریدل چې د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه ډېرې کورنۍ د دې له امله چې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ بیا نوې نښتې پیل شوې دي، خپلو کورونو پرېښودو ته شوي دي او دوی وایي چې د دواړو خواوو په ډزو کې د دوی د غنمو درمندونه سوځي. بیا هم د افغانستان د ناامنیو په اړه له مزاره یو رپورټ لرو. د بلخ ولایت زنو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپله سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو له امله خپل کورونه پرېښي او له خپلو کورنیو لرې مزار شریف ته تللي دي. د بلخ ولایت امنیه قمندان د موضوع منی وایي چې د زنو کسانو د منفی سیالۍ یو لوبجې یو شمېر خودغرضه کسان به په دغو ناامنیو کې لاس لري. سمیولا غوښتنه نور حال
د چمتال چاربولک او شولګر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پارلماني انتخاباتو د پروسې د کار په پیل سره د دوی په سیمو کې یو شمېر وسوال پیدا شوي چې شمېر یې لسو تنو ته نه رسېږي. د خلکو په زورې نه یې لاس پورې کړی دی، د کلو مخاور او د خلکو د اعتبار وړ کسان وژني، د کوي او په مرګ تهدیدوي چې تر اوسه 350 زیات کسان د خپلو سیمو په پرېښودو اړ شوي دي. د دغو ستونزو سره د مخ شویو کسانو په استازیتوب د چمتال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې له خپلو مخلصو څخه ډډه کوي ازادي راډیو ته یې وویل:
یوه میاشت کېږي چې د څو ولسوالیو کې وضعیت ډېر خطرناکه ده، او بې امنیتي د غیر مسؤول کسان پیدا شوي دي. خلک دوه درې تنه یې وژلي هم دي، او نور یې د پرون یې یو تن قومي مشر وواهه چې د شبخانې ته یې راوړی ده. او مسؤولین دغه ډاډ ورکوي چې امنیتي وضعیت ښه ده. بلکل دا خبره دروغ ده، امنیت په څو ولسوالیو کې ډېر خراب ده. پیله په دې باره کې حکومت هېڅ اقدام هم نه ده کړی. دغسې ورته ګوري
د بلخ ولایت د امنیه قمندان جنرال عصمت الله علیزی هم د خلکو د ستونزو پخلی کوي او وایي:
ما درته وویل چې یو ناسالم رقابت شته دلته، یو تعداد اوباش او بیا بندوباره اشخاص او افراد دي چې تر اوسه پورې کېدای شي د دوی په کورونو کې سلا واوسي او د دې سلاو څخه دوی نامشروع ګټه واخلي.
خلک وایي چې خپلې ستونزې د بلخ ولایت د امنیه قمندان او نور امنیتي ارګانونو سره په څو ځله شریکې کړې دي، خو تر اوسه په یاد شویو سیمو کې د بې امنیتیو د مخنیوي په اړه څه عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تسهیله ازادي راډیو مزګرنۍ خبری مجله اورې په روانه خبرونه کې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د وروستیو توتخوالي په اړه درته ریپورت لرو. همداراز پر نور کورنۍ موضوعات په درته ریپورتونه هم وړاندې کړو. له تیر ورځ راهیسې وسلوالو طالبانو د نورستان ولایت په برګمټال ولسوالۍ کې حمله کړې او راپورونه وایي چې اوس هم په نوموړې ولسوالۍ کې سخته جګړه روان ده. بلور ته د حکومت یو لوړ پوری چارواکي نن د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ د لسګونو اوسیدونکو له شکایتونو څخه وروسته وویل چې د خلکو شکایتونه د نورستان د والي په اړه لوی څارنوالۍ ته استولي. په دې اړه پام کړئ د ازادي راډیو د خبریال راپورت.
په داسې حال کې چې د نورستان ولایت په برګمټال ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، د نورستان د والی په اړه د خلکو شکایتونه د سیړنې لپاره لوی څارنوالۍ ته واستول شول. د جمهوری سلاکار او د جمهوری ریاست د شکایتونو د اوریدو د کمیشن رئیس اسدالله وفا د چهارشنبه په ورځ د نورستان ولایت د لسګونو قومي مشرانو د شکایتونو له اوریدو څخه وروسته په کابل کې وویل:
څورې د مخه د نورستان ولایتي شورا او تقریبا 25 کس سپینځل کړه د نشه تاسوبینی نه بیا د جمهور په نامه دی ورزنه شته کړی دی. ویل چې موږ والی صاحب شپږ میاشتې راپه دې خو ولایت نه دی راغلی او زموږ نور چارواکي ملته موجود نه دي. دا چې نورې دعوې درلودې د غنمو د اختلاس او د پیسو او وغیره وغیره، بیا موږ موضوع مشتاق سرندوالی ته چې دغه موضوع تاکید کړي.
د جمهوری سلاکار او د جمهوری ریاست د شکایتونو د اوریدو د کمیشن مشر وایي چې په نورستان ولایت کې د والی او د امنی قومندان د نه موجودیت له امله ګډوډي جوړه او په برګمټال د وسلوالو طالبانو حمله ته زمينه برابره شوې ده. خو د نورستان والی جمال الدین بدر ازادي رادیو ته وویل چې د په نورستان ولایت کې خپل دنده لکه څنګه چې لازمه ده تر سره کړي او خلکو ته د مرستې رسولو په برخه کې هیڅ ډول غفلت او بې پروايي نه ده کړې. خاغلی بدر سرګند کړه چې لتیرو 15 کلونو راهیسې د برګمټال ولسوالۍ مواصلاتي لارې بند دي او د ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې رسول کیږي. کاتسه هم طالبانو ویلي چې په برګمټال ولسوالۍ حمله افغاني طالبانو کړي، خو د نورستان والی وویل چې په دې ولسوالۍ حمله کې پاکستانی طالبان هم لاس لري او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په وړاندې جګړه کې مهمات او نورو پوځي مرستو ته سخت اړتیا لري چې د ده په خبره لا تر اوسه نه دی ورستول شوی. په عین حال کې د نورستان ولایت د برګمټال ولسوال محمد علي چې د والی او امنی قومندان په وړاندې د شکایت کوونکو خلکو په ډله کې کابل ته راغلی، هم د نورستان والی او امنی قومندان په خپلو کارونو کې ناکامه بولی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: azadiradio.com.
دا ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو نوي پروګرام له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو په ګډون خلکو ته د روغتیا د لومړنیو مرستو زده کړې ورکوي. په دې اړه نور حل به د ماریا صدیقی په رپورت کې وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر اوسه هم د ښکېل خواوو ترمنځ جګړې دوام لري، د سره صلیب نړیوالې کمیټې د خلکو لپاره د روغتیا د لومړنیو مرستو د زده کړې پروګرام پیل کړی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مطبوعاتي غړی عبدالحسیب رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د روغتیا د لومړنیو مرستو د زده کړې پروګرام د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم پیل شوی دی.
صلیب نړیوال کمیټې د خپل ناپلیویتوب کاري اصول پر بنسټ د جنگ د دواړو خواوو سره طبي مرسته کوي. مونږ یوازې د دولت وسلوال مخالفین نه روزوي په دې برخه کې چې طبي کمک ورسوي زخمیانو ته، بلکې مونږ د افغان ځواکونو هم روزوو. په دې په اپریل میاشت کې دغه روزونکو تل تنو افغان ځواکونو ته هغه شوي برگزار شوي او اویا تنه وسلوال مخالفین او د ټکسي چلوونکي چې تپیان لیږوي هم برگزار شوي. د آموزش
د نوموړي په وینا تر اوسه پورې سل تنه افغان امنیتي سرتیرو ته او همدارس په لسګونه د دولت وسلوالو مخالفینو ته د هڅ دکړې ورکړل شوي دي، خو نوموړي په دې اړه معلومات ورنه کړل چې وسلوالو مخالفینو ته څرنګه او په کوم ځای کې د روغتیا د لومړنیو مرستو په اړه زده کړې ورکوي. د دولت وسلوالو مخالفینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې له ټپیانو او زندانیانو سره د مرستې په برخه کې فعالیت کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او ری چې د سالو بجو پیل کې او د مخام ترو بجو دوام کوي. مخته تر دې چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د روانې لانجې په اړه حال درکړو. دوه رپورټونه را رسیدلي چې د وخت کموالي له امله نشو تاسو ته در اورولی. د ننګرهار د ګمرک چارواکي وایي د سرحد په قبایلي سیمه کې روانې ناامنې وضع د 2.5% عواید کم کړي دي. د چارواکي وایي د سوداګرۍ د محصول د کنټرول لپاره د آی سی کوډا عصري وسایل چمتو کړي، خو بیا هم د سوداګرۍ د کمیدو په وجه د مالی وزارت 2.5 میلیارد افغانۍ د سکل ټاکلی هدف نشي پوره کولی. او همدارس په افغانستان کې د لوړو زده کړو یوې بلې موسسې ته هم د فعالیت جواز ورکړل شو. له دې سره په هیواد کې د لوړو زده کړو د عالي موسسو شمیر دیرشو ته ورسید. اوس هم نړیواله موضوع. شمالی کوریا جنوبی کوریا ته خبرداری ورکړ که چیرته د شمالی کوریا پر ضد تبلیغاتو ته دوام ورکړي، خبره به تر جګړې ورسیږي. جنوبی کوریا پر شمالی کوریا تور پورې کړی دی چې د مارچ په میاشت کې چې د دغه هیواد یوه بیړۍ ډوبه شوه او پکې د 2.5 کب نیونکي ووژل شول، دا د شمالی کوریا کار و. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د دوړو کوریاو ترمنځ راپیدا شوی اختلاف لري کړي او په دې برخه کې له چین هم مرسته غوښته ده. د موضوع تفصیل د لویدیځو آژانسونو په استناد د احمد چیبر پر رپورټ کې.
شمالی کوریا خبرداری ورکړ که چیرته جنوبی کوریا د پیونګ یانګ پر ضد خپلو تبلیغاتو ته دوام ورکړي، وروستۍ پرانستې لاره به هم د کوریا د ټاپو وزمه په اوږدو وتړي. د جنوبی کوریا د یووالي د وزارت ویاند چون هی سونګ په سیول کې یوې خبرې غونډې ته وویل، شمالی کوریا موږ ته یو یادداشت سپارلی دی او پکې یې لیکلي دي چې لاره به وتړي، خو موږ دا ګواښونه نه شو زغملی. زه غواړم چې بیا هم دا ووایم چې په دغو شرایطو کې زموږ حکومت نور زغم نشي کولی. او که چیرته شمالي کوریا زموږ د خلکو امنیت تهدید کړ او د دواړو کوریاو ترمنځ د کیسنګ په صنعتي ښارګوټي کې زموږ د منافعو پر ضد لاس په کار شو، نو سخت ځواب به ورکړو. د دغو دوو کوریاو ترمنځ وروسته تر دې اړیکې خړ پړ شول چې جنوبي کوریا پر شمالي یوې تور پورې کړ چې د دوی بیړۍ یې ډوبه کړې ده او 6.4 کب نیونکي پکې وژلي دي. د جنوبي کوریا له لورې د دې خبر په اعلان پسې شمالي کوریا وویل د جنوبي کوریا جنګي کشتۍ به وولي. د شمالي کوریا د چهارشنبې د ورځې په خبرداری پسې واشنگتن له چین وغوښتل چې د دواړو کوریاو ترمنځ راپیدا شوي بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یوم یونګ هوان سره په ګډې خبري غونډې کې په سیول کې وویل،
زه په دې باور یم چې چین د دې موضوع پر جدیت پوهیږي او دې ته لیواله دی چې د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو اندېښنو ته دقت وکړي. موږ هیله لرو چې له چین سره کار وکړو او د شمالي کوریا له تحریکه ډکو هڅو ته ځواب ووایو. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ژینګ ژی جون وویل پکنګ لا هم د جنوبی کوریا د غرق شوي بیړۍ په اړه اطلاعات راغونډوي، خو ژی جون زیاته کړه چې خبرې اترې تر مخالفت غوره وي. شمالی کوریا دا تور رد کړی دی چې د جنوبی کوریا شپږ څلوېښت کب نیونکي ډوب کړي دي، خو خبرداری یې ورکړی دی چې د جنوبی کوریا له لوري هر مخالف حرکت ته به ځواب ووایي او د جنوبی کوریا کښتۍ او الوتکې یې بندې کړي دي چې د دوی پر خاوره تېرې شي.